السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او تر سره شوی انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې امریکا د الکسی ناوالنی په نیول کېدو باندې اندېښنه ښودلې. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرتکی ده. کونړ ولایت چارواکی وایي د دغه ولایت پر شلتان ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا د توپونو او یا ګولې وشتل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله دا ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي. پوره خبرونه د کونړ والی وایي د غولایت پر شلتان ولسوالۍ د پاکستان د پوز د لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي خو تر اوسه په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی. محمد اقبال سعید تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتان ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا او یا ګولې راویشتې دي.
مالی تلفات اوختی به ونه او باندې او زراعتی ځمکه د تخریبی غنو مالی تلفات لري او د ځایي تلفات پر رابطه تر اوسه پورې د حکومت اطلاع مونته نه راغلي.
ښاغلی سعید وویل د دغو بریدونو په اړه چې اوس ترېدلې په کابل کې اړوندو چارواکو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. عبدالله محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس وان براند سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې ندی کمی شوی اندیښنه خودلی. خغلی کو بیا په یو ټویټ کې لیکلی دوه کاله مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وي او د سولې د خبرو ترک نه وو، خو کله چې دا خبرې پیل شوې د افغانستان ښې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم زیاتې شوې. خو د هغه په وینا اوس چې په دوحه کې خلکو د خبرو میز پریښی افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي. د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د تېرې جنورۍ میاشتې په 15مه په دوحه کې پیل شوی په وروستیو کې په ټپه درېدلی. د افغانستان د دولت مرکچیان طالبان تورن کړي چې خبرې پریښي او سفرونو ته یې مخه کړې ده. د طالبانو دوه پلاوي په وروستیو اونۍ کې تهران او موسکو ته تللي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي پر ملکیانو حملې په ښکاره جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي. پرون په پلازمینه کابل کې په دریو حملو کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزي شورا مشر محمد عاطف هم شامل و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون ویلي دغه حمله عاملان به هر چیرې چې وي یا وخت عدالت ته راکاګل شي او ورسره به حساب کتاب وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل لارې له پېښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي وبلله او وی ویل پر دې سربېره به دغه پروژه د افغانستان لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمیر استازو په حضور کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی اتمر تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي دغه پروژه به د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په یو خبرپاڼه کې له څرګنده کړي چې د مزار شریف، هرات او کندهار کوټې ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. روسی ساينس پوان وایي ښکاري چې دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساينس پوانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تېر کال په مني کې یې په شاوخوا 60,000 کسانو ترسره کړې، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 99% دی. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت درېیمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم ووژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2021 کال نړیوالې لوبې د لیتوانیا په پلازمینه ریگا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دا غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریگا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات هم امیر میگه که این کارها توسط طالبان صورت می‌گیرد.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویان دی جین ساکی ویلي موږ د روسي چارواکو هڅو یا پرېکړو په اړه جدان اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندي کړی. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون اوسني چارواکي وایي د 1999 کال د ولسمشرۍ انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره په نښه شوي چې د متحدو ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همې په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د لږ تر لږه 640 میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شویو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هېواد سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې کړې، خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وایي لیدل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیگار د 2004 کال انتخابات نسبتا خبللی خو وای چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوی چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. سیگار د دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرته له دې چې د سیگار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوری 1398
دیر لس وات نویم لمریز کال د ولسمشری انتخابات ټولو هغو په پرتله شفاف وو، او په کابل کې میشتي نړیوالې ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانیو هغو په پرتله شفاف وو او کم لګښت پرې وشو
نسبت به انتخابات گذشته داشت.
ښاغلی ننګ د ولسمشری د ترسره شوو انتخاباتو د شفافیت او ښو ترسره کولو خبره کوي، خو عملا لیدل شوي چې دغه انتخابات له ډېرو ستونزو سره ملول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډېرو نیمګړتیاو، په انتخاباتو کې د لاسوهنې، بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیگار وایي که څه هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلی، خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رایې ورکولو ډېر مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د ناامنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډېرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسېږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیگار وایي دغه وضعیت په پام یوازې ناامني د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیگار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې څلورو انتخاباتو ته تیاری نیسي. یو ځل بیا ښاغلی ننګ،
چهار انتخابات پلان گذاری کردیم و چنزنی ها
څلور انتخابات مو پلان کړی. له انتخاباتي شریکانو سره یې د ترسره کولو بودیجې او امنیت په اړه خبرې روانې دي، او انشاءالله ډیر ژر به دغه ممکن انتخابات په یو مشخص سکیجول او ټایم لاین کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکي کال په غزنی کې د ولسي جرګې لپاره د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غراس ښاروالیو لپاره د انتخاباتو د ترسره کولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام امکان نه لري چې دغه انتخابات په ښه توګه ترسره شي. سیگار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې بسپنور کوونکي افغان شریکانو ته په مرستو کې له ډېر احتیاطه کار اخلي او تر ډېره پر تخنیکي مسایلو او د انتخاباتو پر ورځې تمرکز کوي، نه دا چې خپلې هڅې د انتخاباتو پر یو 15 بهیر متمرکز کړي. د سیگار په لیکنه د انتخاباتو اوسنی جوړښت داسې دی چې مرسته ورکوونکي پر لنډمهاله هدفونو تمرکز کوي او دې ته اهمیت ورکوي چې د انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. که په افغانستان کې د ډیموکراتیکي پروسې د ثبات یقیني کول یو اوږدمهاله هدف وي، امریکا او نړیوالو شریکانو ته ښایي پکار دا وي چې د افغانستان د انتخاباتي ادارو د وړتیاو زیاتولو ته ډېر پام وکړي. د سیګار په وینا انتخابات یوه داسې پروسه ده چې د مرستندویانو دوامداره ښکیلتیا او ملاتړ ته اړتیا لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی، خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته ووایي
هر چیز چې میخواد.
د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې هیڅ یو لوری نشي کولی چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپلې غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي د افغانستان خلک دې پایلې ته رسېدلي چې جګړه د حل لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسئولیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه المان او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیه په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهال یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپلو کارونو په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو ځانونو لپاره پورونه دوه برابره کړي او تر دې دمه یې خپل پورونه هم نه دي ادا کړي. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوروړي دي. خو دغه بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ پور اخیستی، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین تورن کړي چې د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو شخصي استفادو په هدف د پور اندازات به برابره کړي او اخیستي پورونه یې لا نه دي خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې له دې بانک د ځانونو لپاره د جایداد د اخیستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستي دي. خو ښاغلی رحیمی وایي دي چې د قرضې اندازه دوه برابره شوې نه ده او دا تور بی بنسټه دی.
دا چې ګوندې پخوانی رهبری د پور اندازه دوه برابره کړې دا د لامل پلاوی صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالي شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسایل ناسم او له حقیقت لرې دي. اداري پلاوی هیڅکله نشي کولی چې د خپلې غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی، د کور د اخیستنې په هدف له بانک دیارلس میلیون افغانۍ پور اخیستی، خو د ځمکې قباله او جایزه به یې نه ده وړاندې کړې. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک څوارلس میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیستی، خو رقم یې نه دی ښودلی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې 50 پور د دوی له تقاعده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمېر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ یې له بانک پور اخیستی، خو د قانون خلاف له دندې لرې او څرنوالۍ ته معرفي شوی دی.
د بانک د مقررې پر بنسټ مې د کور د اخیستو په هدف له بانکه د 15 کلونو لپاره پور اخیستی و چې باید له میاشتني امتیاز مې په قسطوار ډول د 15 کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیستی و کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس و، نه د ښاغلي نوشیر د سرپرستۍ پر مهال.
ریاست بانک مرکزی رو په عهده داشت، بعد از ساورده
لدی وړاندې د افغانستان د مرکزی بانک د پخوانیو چارواکو لوري د دې بانک د ټولو څارونکو اصل ګل توتاخیل د 50000 میشتنی امتیاز او د غشان د کور د اخیستو لپاره د بانک د مقرری خلاف د پور پاکستان تورن شوی وو. خو د افغانستان بانک ویلي چې خغلی توتاخیل د کور د اخیستو په هدف له بانک پور نه دی اخیسته. په افغانستان بانک کې فساد په دې وروستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونتوانید چې له ولسی جرګې د باور رایه واخلي. خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
امریکایي خبرونه ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. پرون سې شنبه په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او په بله پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حملې ښکار شو. د خبرونې په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کېږي چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي. خو د دغو مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15مې پیل شوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک شوې موافقې به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته شوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن شول. امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د نټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس سخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او برانډن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبتې پیښې په کې له 150 تر 300 پورې وې. خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمېر له 160 تر 200 پورې زیات شو. د سټارس اند سټرایپس ورسپنې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر شول او 150 نور ناروغان چې وضعیت یې ثابت و هم له افغانستانه وایستل شول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې. خو په تېرې دوبي کې د هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره شوې وه. د رسمي ارقام له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,140 شول کېږي. خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د 3.5 کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته له رسیدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومت یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قیدو شرط پرته خوشي کړي. ښاغلی بلینکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومت غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشي کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه 3.5 کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ. یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تېروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوي هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابېږي او په دې توګه د هغه 3.5 کلن بند 2 کال و 8 میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریسته په اشاره ویلي چې ناوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلینکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلو په دغه سزا سره د ناوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلې چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤل غړی باید پر ځای کړي. نوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. نوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 4000 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د نوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
قهرمان دی لوګر ولایت حاضر سوال دی منګل دی کلی وسودین کې اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې په دې کې سیلابونه راغلي دي او دا روپې مو سره والا کړی وي دي کامی خلکو لپاره غریبان لپاره دا پیسې دی یاد زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي د مظلوم غم نه خوري روپې په خپل ما باندې کې نیمه کې دا مظلوم حق خوري او سلام په احترام آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی دغه مرش شراوزی د مسکینانو پیدا د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دغه کوي ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوي دي جګو د لاسه دغه درې کاله کېږي ورور خپل دنیا یو خاصانې ولاکه ځینې دي ورور دغه هغه خلک کول خوري چې نه د سره کېږي نه پسې ورور ښه موټر لري ښه دوکان لري دغه مسکینان ته تر اوسه پورې د خپلو سترګو موږ وینو چې څه یې بلند رسېدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د بریښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالۍ بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند کې د هیواد یو لوی پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند با د سیلابونو مهار کول او د اوبو مهار او د کرنیز ځمکو خړوبول او د دې ترڅنګ د برېښنا تولید او پټوله کې با ګنش مېر هیوادوالو ته ځانګړي ډول په نیمروز کې ګنش مېر هیوادوالو ته د کار زمينه برابره کی او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې با د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگا واټ برق به تولید شي د دغه بند په ذریعہ؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیز ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شتا سوئل چې بش پر سی بیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سی دی او ځینی لا پاته دي تروسه؟
بن خو څو فاز لري، لکه ساختمانی چاري دي، جديد کانالونو برخه ده، همدارنګ نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختمانی چاري چې دي دا تقریبا تر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینی مخالفتونه موجود وو، څومره حل سوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهده ته په کتو خپلې اوبه مهار کوو، خپلې اوبه تړو، بندونه فی جوړو، کا په بل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هیڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق په وخت کې شوې ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیا کې 22 متر مکعب او په افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب او په پاشا د حسنی یا خپل غونډې توپ په نیت غونډې هیوا ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواو لخوا منل شوي دي او موږ غوښتل ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغه مر اوبه ورکوي ایران ته؟
ایران
یا خپل وقت سپتر دغه ډیری اوبه به هم شای آلته ځي که څنګه؟
بالکل یعنی اوس تو اوس مهال یاد دینا وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دېنه اخیستې دي خو موږ د اوس دغه بندونه تړو د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نورو پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د هغې له جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، د احنظرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشدان بند دی، خان آباد دویم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه څو نور بندونه دي چې په ده باندې کار روان دی. شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي، موږ هیله مند یو چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند څرګندونې واورېدې. همدارنګه په نورو سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې لپاره تر رسیدو مخکې له افغانستانه راوونه وزي. هغه دا خبره پرون په یو ډیجیټل کانفرنس کې جرمني رسنیو ته کړې. هغه ویلی دواړه پروسو هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو او هم د سولې د پروسې سره په ارتباط کې. ښاغلی ماس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ د ادارې پریکړو په اړه باندې پریکړو باندې نیوکه کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دې ولایت پر سلطان ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي. هغه ویلي او یا د توپونو ګولې د پاکستان لخوا د سلطان په غرنۍ او لورو پرتو سیمو لګېدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. ښاغلي محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس وان برانت سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. په بهرنیو خبرونو کې مهم مسایل دادی چې روسی ساينس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. 90% یې اغیزه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فدرال پولیسو اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په مهال د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بریدګار چې مشکوک کس و هم وژل شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه ته موږ غوښنیولې وو. کولای شي په تفصیل د دوه خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دوی منی مای پیلو لمړی او راپور لکونړ لرو. په کونړ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو مامورین ورسره توپیر چلند کوي. د دوی په خبره کې څوک واسطه ولري د هغوی بایومټریک او نور کارونه بینوبته کوي او تذکرې ورته ژر ورکول کیږي. کنه د تذکرو پرويشت میاشتې وخت تیریږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دلتا پلسګونو سړی او خزی د برېښنایي تذکیرو دفتر تراغلی او غواړي چې تذکیرو ته بایومټریک وکړي. هغه کسانو چې لدی وړاندې بایومټریک کړي هغه د تذکیرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړ دي. تذکیره اخستونکو شکایت کوي چې له دوی سره د یاد دفتر یو شمیر مامورین توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره که څوک واسطه او پیسې ولري کارونه اجر ترسره کیږي او که څوک بې وسه او بې واسطې وي چارې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي. شمس الحق د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
د مالدار سړي کار رور واسطه لري پیسې لري نو هغه کارونه مخکې کیږي او غریب سړي ته څوک توجه نه کوي. څلور میاشتې مې کیږي چې تذکری میں جمع کری اور پھر اعظم اس نن پہ سے بیر آگلے کل یو بانا کل سسٹم خراب دے کل یو سو کل بل سو
ذبیح اللہ ہم دا سرکانو ولسوالی یو بل وسیدون کے دے بائی
دا چا واسطہ نہیں آغا غریبان و خلق تا دیر تن زدہ دیر خلق راضی چی دا آغای وز دست کی گی آغای پیسی ور کی نو آغای تا پا وقت تذکری ور کری شی دا غریبانان زی راضی بل دا کارونم دا دا پیش وز دست نلری دا غصور لو گاڑو کی خیج دا چا با کرا وز کی گی دا چا با نکی گی
دوی بل ادعا هم کبی چی دا دیره کسان نمونا تخلصونا او یا هم دا قوم نم غلط لکل کی گی چی دا بیا اصلاح لپاره تر کابل پوری مزلو نکوی نوید له دغه ډول شکایت کوونکو څخه یو دی وایي
د زیاتره په عمر کې ډېر د روز چاغي عمر درسې بل تخلص او نوم د شباشان کې چې دی ډېر پیروزی نو په دې خاطر باندې دی به هم په پاسپورت کې زورول کیږي چې دلته پاسپورت کې یو رقم نوم دی دلته بل رقم نوم دی به هم ته د کابل ته ځیل ته خپل نوم به ته صحیح کوي او به برازیدان ډېر غټل لوې ستونزه ده
په کونړ کې د احصایي او معلوماتو د ادارې مسولین بیا یو شمیر ستونزې یادوي چې دوی ورسره مخامخ دي د دوی په وینا د برېښنایي تذکیرو ترلاسه کولو لپاره هر ورځ له 1500 نه تر 1700 پورې کسان دوی ته مراجعه کوي خو د تذکیرو د ویش لپاره اوس مهال یوازې یو مرکز لري او په نتیجه کې د سانتیاو کوموالی او د مراجعینو زیاتوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي د احصایي او معلوماتو ادارې مشر شفیق ویاړ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو غوښتنه زیاته ده هر کس غواړي چې برخي تذکره زر تر زره ترلاسه کړي او په مقابل کې زموږ یو مرکز دی نو دا به دویم کیږي که ضرورت و دریم کوو به د موږ اوس چې کوم دی د یوې ورځې تقریبا د 2500 نه نیولې تر 300 پورې کسان موږ روزانه سبتو بایومتریک کوو په دا یو مرکز کې
ویاړ وایي د دوی د دفتر هیڅ کارکونکي حق نه لري چې د چا نوبت د شخصي غوښتنو او اړیکو په وسیله مخکې او یا وروسته کړي
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
ورزو روزګان ته هلته لا هم ډیر خلک کورونو کې تلویزیونونه نه لري او راډیو لا د دې ځای د اکثریت خلکو د معلوماتو ترلاسه کولو اصلي وسیله ده په دې ولایت کې د محلي راډیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سیالیو پوښښ دغلته ډیر کله د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي وي په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د نړیوالو سیالیو څار شای په جګړه ځپلې ورزګان کې د خلګو یوازنې تفریحي بوختیا دي
دلته نو رحمت شاه د چیګ پیدا کوي صحه پیدا کوي او په ښکلې ټایمنګ شاه سره بال د څلو منډه لپاره له بونډې څخه بهر کوي ګوګلی بال سره
دا په ورزګان ولایت کې د سیمه ایز راډیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د سیالیو کمنټري ده چې په دغه ولایت کې د راډیوګانو له لوري خپریږي او د ډیرو ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلي دي شاید د کرکټ د سیالیو په اړه تبصری او خبري یوازنې څوي چې دلته د ځوانانو نظرونه له جګړیز چاپیریاله یو څه لري کوي او په لوبو او تفریحي مسلو یې بوختوي
فیلډران ته ګوري په دې خاطر چې پر کومه خوا باندې کول شاټ وي
بالکل بیا هم بال ته سر کوي بال تر سره
د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي رسنیو یې د ژوند په زیاتو برخو کې تغیرات راوستي او په خبره یې په بیلابیلو برخو کې معلومات د سیمه ایزو او نړیوالو راډیوګانو له لارې ترلاسه کوي عبدالله د ورزګان ولایت یو اوسیدونکی دی او دی وایي چې جګړو یې پر مخ ښوونځي تړلي بیکار هم دی یوازنی ذهنی بوختیا د راډیوګانو اوریدل دي
زه ډیر خوشاله یم چې د راډیوګانو لارې کمیټه شوم ځکه یوازنی رسنی چې په ورزګان ولایت کې ډیر فعالیت کوي او وخت په وخت اوریدونکو ته معلومات ورکوي هغه هم دغه راډیوګانې دي چې زموږ لپاره د معلوماتو ښه سرچینې دي ځکه دلته په ورزګان ولایت کې چې یو جنگ ځپلی ولایت دی او ورځ په ورځ د جنگو راپورونه ورکول کیږي موږ غواړو چې څو هغه شیبې په خوښۍ سره تیر کړو نو دغه راډیوګان تر څنګ ناست چې او دغه کمیټې تعقیبوو
ورزګان ولایت یو د افغانستان د وروسته پاته ولایتونو څخه دی چې ډیر خلک لا هم کورونو کې تلویزیون د دودیزو انګیزو له کبله نه ساتي خو هغوی چې بیا په کور کې د تلویزیون لرلو سره مخالفت نه لري بېوزلي او د برېښنا نشتوالي له کبله نسي کولای چې تلویزیون ولري نو ځکه خو زیات خلک راډیوګانې اوري
دلته نو جنان دي چې ګوګلی بال سره دوی کوشش کوي چې د رحمت شاه وکټ له
مخه دلته د ترینکوټ ښار اړوند په سفید خار سیمه کې یو شمیر ځوانان په یوه کوټه کې ناست دي او د شنو چای سره یو ځای د کرکټ کمنټري اوري. د دې لړلې نکیب الله آزادی راډیو ته ویل چې پر زړه یې لوی ارمان دا دی چې دغه سیالۍ د ټلویزیون له لارې وګوري.
په روزګان کې ټلویزیون نشته، نیټ نشته، ټلویزیونان یوه خبره دلته دا ده چې یوه ستونزه دغه یو خو برک موږ په روزګان کې ډېر کم دی، یعنی ډېر په ضعی حالت کې دی، موږ برک نه لرو. که یې هم هغه یعنی دغه قیمت یې ډېر لوړ دی، هغه دا زموږ په واسطه نه ده پرا تر څو موږ دا برک راولو. او بله ستونزه تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هغه دلته که څوک ټلویزیون نږدې په کور کې پر هغه باندې ځینې کسان شته چې پر هغه باندې د کوپر ټاپه وي، یا ورته وایي چې ته کوپر یې، یا ورته وایي چې ته د کوپر د کاپیرانو ملګری یې. داسې یو اتپاس ورته کاروي چې هغه د اسلام څخه وتلی الفاظ په هغه سره د خواغدۍ خوشنۍ کېږي، یو څوک دا زړه نه شکوي تر څو ټلویزیون کښېږدي.
دا مهال په اروزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره شپږ خصوصي او دوه دولتي سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري، او تازه یوه خصوصي سیمه ییز ټلویزیون څلور ورځې وړاندې هم په فعالیت پیل وکړ. په ترینکوټ کې د شمه راډیو په نوم د یو خصوصي راډیو د مسؤل مدیر احسان الله ولسمال څخه مې پوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې اورېدونکي زیات کوم پروګرامونه خوښوي.
موږ تر ډېره پورې هڅه پر دې کوو چې د دوو خلکو دپاره تفریح خپرونې وړاندې کړو، او په تفریح خپرونو کې بیا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر پکښې لرو یا ډېرې پکښې وړاندې کوو. د نورو تفریح پروګرامونو تر څنګ د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه وړاندې کوو تر څو خلک هم د دوی ذهن په داسې یو جګړه ځپلي ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله روزګان ډېر جګړه ځپلی دی، هم هغوی مثلا دغه د جګړې ذهن یې واوړي، تفریح برخې ته دوی یو څه آرام سي فکر یې.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس دغلته شاوخوا 70% ځوانان د جګړو له امله بیکاره دي، او دغه راز د دغه ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت یوه لویه سلنه خلک پرله پسو جګړو او ناخوالو یو ډول نه یو ډول په رواني لحظه ځپلي دي. په سپید خار کې د کرکټ د کمنټري اورېدو ته راټول سو ځوانانو راته وویل دایمي سوله یې هیله ده، او اوس چې ولایت یې د جګړو شاهد دی یوازنۍ ذهني بوختیا او تفریح په بېلابېلو راډیوګانو کې د خپلې خوښې د خپرونو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبو په اړه د تبصرو اورېدل دي.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په همدې هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلوي چې له کونړ ولایت څخه مشترستولې د یو د سړکونو د ستونزې څخه سر ټکوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه زموږ سره اړیکې نیولې دي او پیغامونه یې راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
زمن ورونو ز غازی آباد د ولسوال غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم، او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د ټوکی په دره کې تقریبا 15 کلونه سیوا دي، او 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت دا لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي، هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوم حالات کړي او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم، د پښتونخوا ولایت څخه دا پیغام کاش پرې ځم. کنه دالو مسوالې کې عمومي لارې ټوله بندي، ځکه چې عمومي ټامبر هم طالبانو بند کړی دی، نو یو کچا لارې پرې شه د نړۍ لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي شهر ته، نو هغه هم کله بند دی کله یې لای، نو هیله ده چې یو لار خلاص کړي ولس ته. چیرې یوه لاره مشخص روته کې نه بندې، نو خلک به ستونزو سره مخ نه شي. زما پیغام خپور
کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د ولایت سنسر خبره کوم.
نور دا د کندهار د هرات لار د اسمن کیږي چې باندې د توجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چاړو کوم دا وشتل نشي دا غیله کې او کښنی مترام خو نو څه کوي دا مات مترام چې کلاري لا په کنه کې دوری دوری دي طالبان سره خبره کوي کې ایله کې رقم شګه وکي مالا دا غني وشتل السلام علیکم ازادي رجل
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه هیوان ولایت و شیر ولسوالۍ ته تاسو په تماس کې ما بل اخره د سولې په افغانستان کې ولې ناراضي لري دا څه د خپلې مرګ او ډېر مرګونه ډېر زیات وو که ممکن ملکیزي او نور څه دوی خو خود نه سره مکیږي نو وایي چې دوی خو خود سکسینی سولې وي.
السلام علیکم زه د نیمه خر ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کینه ګلدین ته اترا تماس کوم زه له کوم تک سلامونه ازادي راډیو کارکونکو ته وایم بعد د سلام مزمن درخواست پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی خو بدبختانه په افغانستان کې رقم نرخونه چې کنه د دې د لوړوالي کچه چې کنه دا ټول ځای کې دونه لوړ ټکنالوژي یا دونه لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی موږ سره ګوندي ملک پاکستان دی په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د پنځه شپږ افغاني سره سمون خو یې د شپږ افغاني سره لږ د انټرنیټ ورته په اوره دې خبرې کوه چې موږ استفاده کوي چې ټول شي اغه نه خسر شي ساجي شو کنه خر دې دي خلک چې کوم نه خسر پاس لکه د مخ منګولې مونږ دی او بالکل کار نه کوي سم نه سم خبرې یې نه بزته ټول شي چې انټرنیټ کې کوم وای فای دې سره وخو انټرنیټ په کې خو یې ربه به انډل تم ځان چې دې به نه خون تم ځان چې یو دې انټرنیټ په دریم سره وغوانې ادرس او پنځه دې سره وغوانې باندې اندرنګ د ونیم جی بي په سلو سره وغوانې باندې اندرنګ سلو جی بي په پنځه سره وغوانې باندې دا خو د پاکستاني سره پنځه سره وغوانې پاکستاني سلدار سره تقریبا ټول دې له سره ورته برابرې دي.
نورستان ولایت وامر وسالین قاری محمد مدانی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي هغه په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره تاثیر په شدت سره روان ده بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا د امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غړي چې دي د کرونا په بیمارۍ باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زموږ د اهل د خصوصا د اهل روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی د کرونا د مرض په وجه د یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زموږ د اهل د چې باید د مشکل چارواکو واوري او عاجل
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو تخنیکی او نشراتی کارمندانو ته په دې هیله چې تاسو درو جوړ او خوشاله یاست. زه لالا ګل حقیار سره خیر کوچایم له لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د ازادي پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یا ویان احمد زسر مل مکړای و چې زیات کوچیان ورونه ورته خپل ستونزې مشکلات ویل دي خې یو نو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې دا چې ستونزې مشکلات اداري فساد دی د کوچیانو استاد یا غسنې منی هم نه په عیني شاهدین په لغمان ولایت کې د معرفت وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي تیار مکتبونه چې هغه
بعض خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه.
السلام علیکم، زه نعیم جان شاهد د میدان وردګ ولایت د بندي چک نو سره د مزابق کتاب څخه اړیکه کوم. ما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده کوم کاتب چې درسونه سره پوره نه دي رسولي او درسونه لږ ویل شي نو ټول کتاب کې د امتحان نه اخیستل کیږي. ازموینه هیڅ ټول کتاب کې نه ورڅخه اخلي ځکه چې له موت سره مخامخ یو. او موږ د پوهنې وزارت نه بله دا غوښتنه ده چې موږ باید په پوره ډول سره کامیاب کړي او په ټول کتاب کې سوالونه رانه والی دي. انتحان لپاره وسلام.
السلام علیکم، زه نتیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات. سلام مباد د درېمې لوبې ګټلو ټول افغانانو ولس ته مبارکي دي وي او د لوګړو چارواکو نه دا درخواست دی چې دغسې خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي چې طالبانو سره د سولې پرمختګ وشي. سلام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
سلام علیکم، شاه محمد جان مرجان کار منیستر خان په نامه چې د کرمرسي شبکې د دغه څارو څخه موږ یوه هیله ته واسطه دغه ویش تر محل یا ورسته د یو کلکه تاره نه وي چې بېخي دوه ګونې چارل بکس روان دي د یو کور ته د بل لای مسکین مسکین ته نه رسیږي بس هر یو خپل بسه خپل شدایي.
سلام علیکم، په علم ولایت کې دغه کمې پیروجیز پالیسی دي د مسجد چورکی د دغه وکیلانو د ملکان په درېمې سبانی د کاتونو د شاور کې دغه می پیغام دي چې دغه ستوند په علم ولایت کې حل شي. وسلام.
بلې، سلام علیکم، زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه سوی دی او کیږي د ملي د سرخان او نه دغه بازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نسته او نه وروره دي خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي رقم رقم کومکونه راځي خو داخله کې به برخه دي هیڅ برخه نه لري وروره.
زمانو می تاسو حکمت ته د بریک کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرخان په نوم د امرستو پروسه پر شی و دا پروسه پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنۍ سره مرسته کې اوله چې کولې دې معنا نه او نور به وزو خلکو سره کې دا په دغه سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانته وادي دي او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ هیڅ نه تیرا کړی زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا راهیت نه وښه چې زموږ دا غږ تر ولس بشار غنی او نورو مسؤل کارو کو ته خبر ورکوي چې زموږ دا غږ واوري.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو، په دې ورستي برخه کې مو تاسو یو پیغامونه واوریدل چې تاسو ویل چې د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام په نامه کومې مرستې چې سوي دي هغه تاسو په وینا مستحق کسانو ته نه دي رسیدلې. البته د خپل سیمو په اړه مراته ویل مننه کوم، خو د دې پروګرام د تطبیق مسولیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په غاړه دی. نو په همدې تړاو د ازادي رادیو ځینې پوښتنې د دغه وزارت مرستې پوپل حبیبی صاحب جوابوي. راځي په ګډه سره وورو.
مرحله کوشش
شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کونډې انتخاب شوي دي. نو پار کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی. مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موږ زه په دغلته نیوکم زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبره هم زه قطع کوم. غټه نیوکه همدغه ده چې کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کېږي.
بار بار ما دا خبره رسنیو د لارې نه کړې ده. حتی څو ځل ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراات وکړي. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجراات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یو. هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه کړي دي. ولې کولس موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي. که موږ اجراات ونه کړي بیا به موږ بلامه
کړو. د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خو دا ده چې زموږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توزیع په وخت کې د خریدارۍ په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توزیع په ورځ باندې او د توزیع نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي. ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي شکایت فرصت کړي. او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی. هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت فرصت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسې د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې ده مخکې د څلور کټګوري خلک دي. پکې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، بل متوسط دي چې هغه دریمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اداحت په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري غریب او ډېر غریب ولې په سرخانې مې لیکي. د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوي فیصد خلک د دې برنامې نه مستحق کېږي او دوی د پوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو. دغه دی وختي وختي
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کېږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو پر موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړی ده. او په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطحه باندې په ولسوالۍ سطحه باندې خریداري کوو، هغه ته خریداري د ولایت سطحه باندې یا ملي سطحه باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا ده چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي. هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل د لپاره ورته ورسیږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي. د هماغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي او د هماغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زموږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کېدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکېږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کېږي؟
نوملا وخت نه جوړ شوی دی، بل همداسې ده. نوملا په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نوملا موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نوملا موږ سره شته دی، یوازې نوملا نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشک ادرس یې دی او د ټیلیفون شمیره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات یو څه نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. چې معمولا اوه نفرات تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی.
اړینه ده چې البته که زب و پختم پورستیو که زکارتیا خلکو تبیخی که سوگو غواری خبر شکایت تاثر سبت که اگه دو تلفون شمیره چی وران دیاد شوی اما موگ اولیدون که تذکر نکری کم یویدی
اگه دشم موبایل شمیره سفراویا 555 ویش ویش او در اوتومات اکسپتون که شمیره 3 دیرش
در افغانستان در کلو پراختیا و بیارغوان وزارت موین پوپل حبیبی لطاس دیر مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته، خپل پیغامونه مو راسره شریک کړي وو، دا موږ درته خبره کړه. او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري، البته ټولنیزې ستونزې مو موږ په همدې خبرونه کې درته خبرو او تر اړوندو مسؤلینو پورې رسوو. دغه راز د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. کورې ودان تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو تر هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.